سلام د سهار اته بجې شوې زه سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص وایم د امریکا متحده ایالاتونو او ازبکستان موافقه کړې چې د 2021 کال د اگست په 15مه د افغان پیلوټانو له لوري تختول شوې پوځي هلیکوپټرونه او الوتکې ازبکستان ته پریښودل شي په ازبکستان کې د متحده ایالاتونو سفیر جاناتان هنک ازبکان خبری آژانس ته وویل متحده ایالاتونه او ازبکستان د افغانستان د ملي اردو د هوایي ځواک د جنگي جټ الوتکو او پوځي څرخکو د وضعیت په اړه هوکړې ته رسیدلی دي د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا الوتکې او څرخکې به په ازبکستان کې پاتې شي هنک وویل پوځي وسایط به په ازبکستان کې پاتې شي په دې مخ کې لا موافقه شوې ده هنک یادونه وکړه چې دا وسایط هیڅکله د افغانانو نه و بلکې په امریکا پورې تړاو درلود وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست 15مه د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ افغان پیلوټانو ګڼ شمېر جنگي الوتکې او پوځي څرخکې ازبکستان او تاجکستان ته وتښتولې چې لا هم په دغو هیوادونو کې دي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي وایي د افغانستان له فضا څخه په 24 ساعتونو کې 215 شپېته الوتکې تیریږي د دغه وزارت عملیاتي چارو مرستیال فتح الله منصور پرون د خپل وزارت یو کلن راپور د وړاندې کولو په مهال وویل دوی له هرې الوتکې شاوخوا $100 د حق العبور په توګه اخلي د نوموړي په وینا په یو کال کې د افغانستان له فضا څخه کابو 30,000 الوتکې تیرې شوي دي د الوتکو د څار نړیوال سازمان په وروستیو کې وویل د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو له کبله ګڼو هوایي شرکتونو د اسرائیل عراق او ایران له فضا څخه د تیرېدو پر ځای نویو الوتلارو ته مخه کړې او له دې کبله د افغانستان له اسمانه اوس تر پخوا ډېر هوایي شرکتونه کار اخلي د هوا پیژندنې ریاست وړاندوینه کړې چې نن او راتلونکي دوه ورځې به د افغانستان 15 ولایتونه د سختو بارانو سیلونو او بادونو شاهد وي د هوا پیژندنې د ادارې عمدارست د اوبو او انرژي وزارت په خبر پاڼو کې ویل شوي په بدخشان نورستان کونړ ننګرهار لغمان پنجشیر کاپیسا پروان کابل لوګر میدان وردګ غزنی پکتیا پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ورښت او سیلونو وړاندوینه کیږي روان کال د مې له نیمایي راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پرله پسې بارانونه اوري او په ډیرو مواردو کې شدید بارانونه د سیلونو سبب شوي چې له کبله سلګونه کسان مړه او ډیر مالي تاوانونه یې اړولي دي د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون د کابل او هلمند د سیندیزو حوزو پر غاړو میشتو خلکو ته خبرداری ورکړ چې د سیلونو د راوتلو خطر ته پام ولري د ایران په جنوب کې لږ تر لږه درې پاکستانیان هغه مال مړه اته څلوېښت نور ټپیان شول چې د سپرلی بس له یوې لارې سره ټکر شو د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا پرون وویل د بس سپرلی د 40 په مذهبي مراسمو کې لګډون وروسته له عراق څخه پاکستان ته روانو په بس کې د سپرو کسانو کار شمیر نه دی اعلان شوی خو د فارس ولایت د سره میاشت ټولنې د ژغورنې او مرستو د چارو مرستیال وویل پیخه د یکشنبې په مقام د سیرجان نیریس په سړک شوې د لارو د ټرافیک پولیسو یو چارواکي عبدالهاشم دیخانی د پیخې علت د بس بریکونو کې تخنیکي نیمګړتیاوې وبللې او ویویل له دې کبله چلوونکي موټر کنټرول نه کړای شو دا پیخې یوه اونۍ وروسته لاغه کیږي چې په ورته پیخه کې 28 پاکستانی وګړي په ایران کې مړه شول هغوی هم د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره عراق ته تللي وو د ایران د راپور پر اساس کابو 25,000 پاکستانیان د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره ایران ته ورغلي او د متحدو ایالاتونو اروپایي اتحادیې او ترکیه لخوا له چین څخه په وارداتي موټرو باندې د درنو تعرفو لګولو وروسته کاناډا هم په چینایي موټرو 100% تعرفه وځ کړه د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د دوشنبه پورست اعلان وکړ پر بریښنایي موټرو سربیره له چین څخه د پولادو او المونیمو په وارداتو باندې به هم 25% تعرفه وځ شي هغه زیاته کړه د چین په څیر لوبغاړي غواړي ځان په نړیوال بازار کې په غیر عادلانه ډول غوره وبولي د جون پورستو کې د کاغلي ترودو مرستیال د چین د ارزانه بریښنایي موټرو پر وارداتو د ګمرکي تعرفو د زیاتولو خبره کړې وه کاناډا د متحده ایالاتونو یو اصلي متحدانو دی او د متحده ایالاتونو بازار د کاناډا په صادراتو کې مهم رول لوبوي لبلی خواد کانادا سنتونه له متحده ایالاتونو سره سخت اخکل شوی لویدیسی وادونه او ترکیه په چین تور لګوي چې د بریښنایی موټرو د بای د کمولو لپاره کورونې شرکتونو ته سبسایډي ورکوي په داسې حال کې چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی د ښځو د لا زیاتې محرومیت لور ته د یو بل ګام په توګه په نړیواله کچه غندل شوی د طالبانو د امر بالمعروف وزیر دفاع کوي او حتی د اسلامي نړۍ عالمانو ته په دې اړه چیلنج ورکوي په همدې منځ کې یو شمېر ښځې د سندرو په ویلو د طالبانو د دغه قانون خلاف غږ اوچت کړی دوی د ټولنیزو شبکو له لارې خپل کمپاین پیل کړی دی جزئیات د عصمت ساروان په رپورټ کې
یو شمېر افغان ښځو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د نوي قانون په اعتراض کې چې په عامو ځایونو کې د ښځو پر ژغ بندیز لګوي په دې نوم چې د ښځو ژغ عورت نه دی کمپاین پیل کړی دی دوی په خواله رسنیو کې سندرې بللي او ویلي دي چې د طالبانو د بندیزونو په وړاندې به ودرېږي
منم من زنم من جهانم کز آزادی آمیر خوانم.
دا د دې کمپاین یو غړی ډاکټر زهرا حق پرسته دی په یو ویډیو کې چې آزادی راډیو ته راستولې ویلي چې په افغانستان کې د غاښونو ډاکټره وه. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د اعتراضونو د پیلولو په خاطر بندي او شکنجه شوه او دنده یې هم له لاسه ورکړه. د طالبانو د امر بالمعروف په نوي قانون کې چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده صادر کړی په دیارلسمه ماده کې د ښځو پر شخه او مخلوڅولو بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوي او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروري دي. دغه راز د ښځې ژغ چې سندرې نعتونه او قرائت هم پکې شامل دي په مجموع کې په زور یا په لوړ ژغ ویل دي عورت بلل شوي دي. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف پنجره امید افغان میرمنو ژغ او یو شمېر نورو اعتراضي غورځنګونو د اعلامیو په خبرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلې او له نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د افغان میرمنو د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف دا نوی قانون چې د اګست په 1 اعلان کړ ټول څلور فصلونه او 15 دېرش مادې لري چې ډېره یې محدودوونکي دي. خو له دې ټولو پراخو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي د نړۍ له عالمانو وغوښتل چې که دغه وزارت د نوي قانون په اړه چې د ښځو حجاب رسنیو او د اسلامي شریعت د تطبیق مسایل پکې شامل دي پښتني یا اندېښنې لري دوی به لازم ځوابونه ورکړي. د طالبانو حکومت د خپلې واکمنۍ په تیرو درو کلونو کې د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د زده کړو، کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي چې نړیواله ټولنه او افغان میرمنې د دوی د حقونو سرغړونه بولي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي، هغه ادعا چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په ګڼو سیمو کې هم مهال بریدونه شوي او په لړ کې د امنیتي ځواکونو په شمول لسګونه کسان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د خپلو 14 سرتیرو وژل کېده تایید کړي، خو بلوچ بلتون غوښتونکي ادعا کوي چې تر 100 ډیر امنیتي ځواکونه یې وژلي دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت دغه بریدونه د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره د دوی په خبره د دښمنانو منظمه دسیسه بللې ده.
پاکستانی چارواکو پرون دوشنبه وویل چې په بلوچستان ایالت کې وسلوالو یاغیانو پر ریل پټلیو، سټیشنونو، موټرو او لویو لارو په بریدونو کې لږ تر لږه 60 تنه وژلي دي. د پاکستان پوز د خپل 14 سرتیرو وژل کې دا تایید کړی ده. دا بریدونه په وروستیو کلونو کې د بلوچ بلتون غوښتونکو تر ټولو پراخې حملې دي. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې وویل چې د ترهګرو خلاف په عملیاتو کې 14 سرتیري وژل شوي او 21 ترهګر یې هم وژلي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوز په نوم بلتون غوښتونکو ډلې ادعا کړي چې د هیروف په نوم یې د پاکستان د پوز پر یوه اډه د دوشنبه په شپه عملیات پیل کړل او له 60 ساعتونو وروسته پرون ناوخته پای ته ورسول. دغه وسلواله ډله ادعا کوي چې په بلوچستان کې د پاکستان د پوز بلا کمپ ونیو او هلته دوشپېته پوځیان ووشل. دوی همداراز ادعا کړي چې د لارو په بندولو او نورو بریدونو کې د پاکستان یو 130 تنه امنیتي ځواکونه وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوز د بلوچستان د بیلولو لپاره له ډیرو کلونو راهیسې د پاکستان د پوز پر ضد جنګی شي، خو پاکستانی رسنۍ د چارواکو په قول وایي چې د دوشنبه په ورځ او وړ مشپه د بلوچستان ایالت په مستونګ، پسنی، کلات، گوادر، پنجګور، تربت، موساخیل، سیوی، پشین، بیلا او کټه کې د بیلتون غشتونکو په بریدونو او چاودنو کې د درویش مسافرو په شمول څلوېښت تنه وژل شوي دي. د پاکستان ډان رسپانی ویلی چې حمله کوونکو د گوادر د ساحلي ښار د سونسار د پولیسو پر مرکز په حمله کې د پولیسو وسلې حمله ځان سره وړي دي. په ځینو ځایونو کې پولیس او ملیشه ځواکونه یرغمل کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د دغو بریدونو په غبرګون کې وویل چې دوی پوهیږي چې دا بریدونه چا تنظیم کړي او څوک یې مسؤلیت په غاړه لري. د همداراز وویل چې دا بریدونه په ډیر غور او منظم ډول په یوه ورځ شوي دي. د پاکستان پوځ او حکومت تر دې پخوا په ځلونو هند او د افغانستان حکومتونه د بلوچو بیلتون غوښتونکو په ملاتړ تورن کړي دي، خو د پرونیو بریدونو په اړه یې لاس نه دي ویلي. د پوځ یو پخوانی صاحب منصب جګړن محمود شاه هند او امریکا د بلوچو بیلتون غوښتونکو په ملاتړ تورنوي.
دغه بریدونو بنیادي مقصد دا دی چې انډیا چې کوم دی هغه د بلوچستان خلکو لا ډېر مجبور دي، غریبان دي، یو ځای بل ځای هغوی له پیسې ورکوي او هغوی چې کوم دی نو دا بریدونه کوي. شاه باندې د امریکې لاس هم شته.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نقوي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له پلټنو وروسته به حقایق له ثبوت سره اعلان کړي. د په عین حال کې ویلي چې د دغو حملو هدف د یوې منظمې دسیسې پر اساس په پاکستان کې د بې ثباتۍ رامنځته کول دي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه، پر باخوج را نسکور وای لکه وشکه، ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه، او اوس په ولې زره چاو دی وای سپېڅلې، اوس په ولې زره چاو دی وای سپېڅلې، کې ته داسې هم خور وای لکه وشکه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپېڅلې وای چې د دې نثر او نظم ډېره برخه د ځوانانو اړوند مسایل رانغاړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ځوان نسل په تیره بې انجونو ته د زده کړې زمینه نه ده برابره، دا څومره اړینه ده چې لیکوالان داسې څه ولیکي چې هغه د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوانانو لپاره ګټور تمام شي.
تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي د ټولنې د پرمختګ لپاره، نه دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دا رقم شرایطو کې ډېره مهمه خبره ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدرمن دوستانو، یو شمیر لیکوالان او د کتاب لوستونکي وایي چې مطالعه د علمي کچې د لوړولو لومړنۍ ګټوره لار ده، خو له بده مرغه ځینې ځوانان دومره ارزښت نه ورکوي. دوی خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کتلو او لوستلو تیروي. د کتاب د مطالعې په برخه کې تجربه لرونکي کسان وایي کوم څه چې په کتاب کې لوستل کیږي ژر زده کیږي او تر ډیره وخته په ذهن کې هم پاتې کیږي. جمیله چې د کتاب لوستل د ټولو انسانانو لپاره اړین ګڼي وایي
ما هیڅ وخت ته نه بوده کې ما یو کتاب